د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر مون اوریدونکو، د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تېرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمني ویلټ ایم زونتګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زی ادارې څلور سیمه ییز کارکوونکي نیولي دي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلي و چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زیټ په نوم د نادولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو تر نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمني په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادي کوروي د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرازیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې پر رسنیو هر ورځ فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د افغانستان انټرنیشنل اجرائیه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړي او ویلي دي د دوی دا اقدام د افغانانو د غږ د خاموش کولو هڅه ده. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې له رسنیو تمه لري د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سمې خبرونې وکړي. د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی له هغه وخته چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تېر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوایي میاشتې په 9 اصلي میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. ایران وایي د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د لانجو حل ته چمتو دی. وروسته له دې چې متحدو ایالتونو پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي ایران د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته بالستیک توغندي ورکړي دي، پر دې هیواد متحدو ایالتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیا کې دننه حملې وکړي نو په نتیجه کې مسکو ښایي پر اوراین او بخی پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې اوس مهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې که پر کیف د لویدیځ په وسلو پر روسیا کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یو ویلې شوي خړ ټکی بڼه غوره کړي. کیف بیا بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. راپورونو کې په دایکنډي ولایت کې د وروستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونو ته کتنه کوو. د ایران په کرمان ښار کې ډیره یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې وکړي.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنی زنه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې به تختن سپی یو انسان وچیچی نو کېدله شي خدا نخواسته هغه د ربیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد د کلته ستوړند کوم. په دای کندی ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دای کندی ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خورو ته سپارل شوې دي، خو د دوی په وینا د قربانیانو وارثین په یو وخت د دې پیښې له عملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکونډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیخه په کلک ټکو غندلې او د غبریدې زړبګنون کې بلل لیدي. د پنځ شنبه د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوی او شپږ نور ټپین شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجارک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلوبلون کې بریچ د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو. غاز خاغله ګوتریش ته قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاجده فیری کرنډیکر، د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري، د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږي ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پرامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان خودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږي شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکونډي بریټ د خی چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیښه کې 14 عام ملکی وګړي وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکونډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوې دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
با توجه به ارتباطاتی که با
مرد در سی مل خلق و سراچی مکمی اڑی که لرو در غیل مخی پرون طول شهیدان خواهو تا وسپار و تر اوز حکومت در پیخی در آمیلین و در نیوانی لپارا کم عملی اقدام ندکره او خلق پدی برخه که در جدی اقدام وقت نکوی اوائی چه یوازی پر رسمیو که پر بیانونو دی بسنو نش.
د پنځمه پورز غرمه محل د وسلوال بریډ د دایکونډي غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژند وسلوالو د دایکونډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړې. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق پنوم د ټلګرام په چینل کې د بریډ مسولیت و مانه او یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د بریډ په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپین کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعاګانو د غنو مرګونو بریډونو مسولیت منلای دی. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کاراتو دا ادعا کړي چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې استلی خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم د غډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې اوس پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په عین حال کې پر خواله رسنیو د کرمان خار د برتسیر ولسوالۍ څخه په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې د یو نانوایی پر شیشې یو لګول شوي کاغذ کې لیکل شوي دي چې د محکمې د پریکړې له مخې پر اتباو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی. اتبا یعنی افغان کډوال.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که امی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسله نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایان یې سهمې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړې ویشي. هر نانوایی له دوو درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یو لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا و. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په برتسیر سیمه کې د یونانوایی پر خیخې د قضایي قوې لخوا استول سوی لارښوونه نصب سوی او په کې لیکل سوی چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایرانی چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د برتسیر قضایی قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د برتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوی ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلي. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د فوتسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوب کوي. د افغانستان لومړنی لوب به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. په ازبکستان کې د افغانستان د فوتسال د ټیم مسئول مدیر وایي چې لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي. په عین حال کې په تاشکان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي چې د لوبې نندارې ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یک شنبه د افریقا د پیوړی لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2024 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمنازیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحي او انګیزې برخمندي.
د خدای شکر دی، د لوبغاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2024 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. مویان او د نشراتو مسؤول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
یکی از محدود تیمای مسابقه های جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمریني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځان یې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
پورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې ننداري ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو له دوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل:
واقعا جای خوشی و مسیدت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زایده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل ورتیا وسره نړیوال جام ته لار اومندل. دا په خپل پسیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لډل سره به په لو ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل:
دا ډېر د افتخار ځای ده موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه، ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سومبلې میاشتې په درېیمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښۍ سره مخ شوه.
له بازارونو
له لوبغاړو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ وړاندې په خبرونه کې قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حمله کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوې. په عین حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 اوښتی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لشت لره 11 کسان په غزې شار کې هغه وخت و جلسول چې د اسرائیل لخوا پر یو کور بمباري وسوه. د غزې په یو روغتون کې روغتیایي کارکونکو ویلي چې په جلسو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرائیل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه ورسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 3 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلی چې د اسرائیل لخوا تیر شپه د غزې شار هغه کور په نشه سو چې به کور سو یو فلسطینانو پکې پناه اخیستی و. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبری اجنس ته ویلي تیر شپه د غزې پر نور برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه لس کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,120,120 او د ټپیانو 95,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. هاخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسېد. تیدروس ادهانوم ګبریسوس پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 1,500 ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی ډوز ورکړل سو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو له اوسه د مخام له شپږو بجو د سبا سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرونه کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 19 او 25 متره لنډو څپو اوریدلای شي. که لنډ درته وایم، ازادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19 او 25 متره لنډو څپو او د ماښام له 8 د سهار تر 8 په 12 شپږ نوي منځنۍ څپو خبرونه کوي. د کابل اوسیدونکي په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی او کله ناکله د سپي پر خلکو هم حملې کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي او لیوني سپي په یوه کال کې له کابل ښار نه راټول کړي دي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې کوڅه ډب سپي تاسو وداړي نو باید ژر تر ژره ځان واکسین کړئ.
د کابل خار یو شمیر وسیدون کې وایي چې د استوګنې پوسیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت ورته له کور وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې وسیدون کې مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کور د باندې پرې برید وکړ چې له کابله په خجوب لشوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړلې وم تر یوې اونۍ پورې یې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د 12مې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا او ډیر دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي. ماشومانو پودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاک له که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار وسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې 2,600 کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
25,990 سپی له کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,323 د لیونیو سپیو په ویروس اخته وه چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 2,104 اتیا بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي، نر هغه یې عقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي.
د ساري ناروغیو متخصصین ل ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوسډه بوسپیو موجودیت خطرناک بولی.
کچيري دغه به تختنه سپي یو انسان وچی چی یو ویخري نو کې دل شي خدای نه خواسته هغه دی ربي شود لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او د کوسډه بوسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیايي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د خځو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکي شکایت کوي چې که بازارونه همداسې ساړه وي نو دوی به مجبور شي چې خپل دوکانونه وتړي. بلخوا ښځې او نجونې چې د دې دوکانونو اصلي پیرودونکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار د وسایلو د پیرودلو وس نه لري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای پیرودونکي خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیتو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګری د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
مش آرایشی تو کې له ایران را وارد وو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دانتې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکاره دي، نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که همداسې دوام وکړي موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دوه پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خزو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کینم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
هغه ښځینه وي او که نارینه وي هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان لپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګار شوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلا خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه
رنگ، ناخون، لپسرین، میک اپ، زینه کریمونه، روغتیایی توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته ارتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تېر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د ښځینه سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولی دی. طالبان سره له دې چې ادعاوې کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د ښځو د آزاده تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت او